په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغان دولت د سولې ملک چې پلاوی او ولسمشر ترمنځ د لیدکاتو جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. د روزګان ولایت ترینکوټ ولسوالۍ د 15 کلنې جګړې له ناخوالو به مو هم خبر کړو، او په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. دا او نور په همدې وساته خبرونه کې اوري. فریبا ظاهرم خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په بدرس کې د سړک جوړونې د یو شرکت و امنیتي ساتونکو په خپل منځي شخړه کې وژل شوی. د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې څو توغندي لګیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیا په ځینو انټرنیټي حملو کې په لاس لرلو تورن کړه. په بدغیس کې د سړک جوړولو د یو امنیتي شرکت وطن ساتون کې ظاهرا په خپل منځي نشته کې وجل سوي دي. چارواکي وایي په پیښه کې چې تیر شپه سوي دغه شرکت څلور نور ساتون کې ټپیان سوي او څو تنه نور له وسلولو طالبانو سره ملګري سوي دي. د بدغیس والی حسام الدین شمس ازادي رادیو ته ویل چې دغه لنجمنه پیښه د اب کمری ولسوالۍ په لس کیلومتري کې سوي.
د قیصر لامان سرک جوړونې شرکت ځینو ساتونکو لکه له مخکې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري کېدل همغږي کړي دي. ځینې ساتونکي حاضر نه وو له مخالفانو سره ملګري شي. د دوی ترمنځ جګړه شوې. هغه و ساتونکي چې د دې خاینانه اقدام مخالفانو شهیدان شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي.
د بدغیس ولی وایي له اتو تر لاسو پورې نور کسان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري سوي دي. د پروان ولایت د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې څو توغندي لګیدلې. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي رادیو ته ویل چې پر دغه ډګر نن لس توغندي توغول سوي چې د ډګر په شاوخوا کې لګیدلې. ولسوال وایي په پیښه کې چاته ځاني او مالی زیان نه دی وشته. د بګرام ولسوال وایي امنیتي ځواکونو ته څلور نور ناکارول سوي توغندي په لاس ورغلي چې شنډ کړي دي. بګرام هوایي ډګر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی پوځي اډه ګڼل کیږي. چا د دې پیښه مسؤلیت نه دی منلی. د کندهار د ولی ویان ادا کوي چې پارغنده پنجوایي جړی او ډند ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر ډیر شو زیات مخالف وسلول وجل سوي. احمد بهیر احمدی نن شنبه رسنوي ته ویل
د عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو یو دیش تنه ترهګر وجل سوي او لس تنه نورې ټپیان سوي. په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر پټنځایونه، وسلې، مهمات، تجهیزات او وسایط هم له منځه وړل سوي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلور ویشت ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس اولس کسان مړه سوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله طریقي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
یو زر یو سلو درویس شکمنې پیښې معاینات شوي دي چې له جملې څخه یې اتیا مثبت تایید شوي دي او پنځه اویا تنه له دغې ناروغۍ څخه روغ شوي دي. اوولس تنو بیا له دغې ناروغۍ څخه زموږ هیوادوالو خپل ژوند لاسه ورکړی.
روغتیا وزارت ویل د سر په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 15500 شپږ دیر شو ته ورسید. خو اټکل کېږي چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. په هلمند کې مدني ټولنې د ازادي راډیو د وجل سوي خبريال محمد الیاس دایي د واقعي قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. په لشکرګاه کې د پیوان مدني ټولنې مشر برکت الله سرشر نن په لشکرګاه کې یوې غونډې ته وویل په دې قضیه کې د یو مشکوک کس نیول کېدو په هلمند کې میشت مدني فعالان او خبریالان قانع کړي نه دي. شغلي سرشر ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې باندې قانع نه یو. یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب کمانډان په دې قضیه سره په تړاو نیولې دي. دوم ځل د رئیس جمهور ویان د واخم نپال ویلی په یو غونډه کې چې یو شبکه شنه سای سوي د چاغه د دایسه په قتل کې لاس لري، او دریم ځل د پاره داسې یو کس نیول سوي دي چاغه ته فکر کوم خبرې په خلور کول سوي دي.
د کورونای چارو وزارت د دسمبر میاشتې پر لسمه د یو مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خپره کړې چې وایي د بل کس په مرسته دا حمله پلان کړې وه. الیاس دایی د نومبر پر دولسمه په لشکرګاه کې وژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوي دي. مایک پامپیو پرون جمعه په یوه ټلویزیوني خپرونه کې وویل د امریکا په حکومتي سیستمونو کې اساسا د یو لړ کوډونو د ځای پر ځای کولو لپاره د درېمګړي د سافټویر د کارونې د پام وړ هڅې سوي دي. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافټ ویلي چې په وروستیو کې څلوېښت مشتریان د زیان رسوونکو سافټویرونو ښکارسوي چې اتیا فیصده یې په امریکا کې میشتي، او متخصصان وایي دا ډول حدسې حساسو حکومتي معلوماتو ته د هکرانو د نفوذ زمینه برابرولی سي. ارمنستان نن شنبه په لنجمن سیمه ناګورنو قرهباغ کې له آذربایجان سره د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو لپاره درې ورځنی ملي ماتم پیل کړ. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې ماسک کارولی وو او شاوخوا یې امنیتي ځواکونه لیدل کېدل، نن پر ځایي وخت ماپښین پر یوه بجه د زرګونو کسانو له ډلې سره یو ځای سو. راټولو سوو کسانو په سپتمبر او نومبر میاشتو کې د جګړې پر مهال د وژل سویو د یاد درناوي لپاره ډله ییز حرکت وکړ. او د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین چې مدرنا شرکت جوړ کړی د استراری کارونې اجازه ورکړه. تر دې ورځې مخکې یو ډله متخصصانو د دغه واکسین د کارونې موضوع تایید کړی و.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان ولسمشر غواړي چې د سولې د لمړي پړاو د پرمختګونو په اړه د خلکو سره مشورې واوري او اړینې ګڼي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اقشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل.
د روزګان په ترینکوټ ولسوالۍ کې 15 کلن جګړه او د خلکو ژوند
و دا لوی بمانه دار دی بمانه پر وګرځول ولکه در 15 کال سپاکه مکیږي د پیراره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د ومخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په اسلام آباد کې د خلکو احتجاج.
وزیر زخمی وزیر
علي وزیر
رها کرو رها کرو.
په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو او په دوهمه نیمه کې حقیقت صدای او تاندې څنګه اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر د سولې مذاکراتي پلاوي سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې لمړی پړاو پرمختګونه د خلکو سره شریک سي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې شغلی غنی ویلي چې پلاوي دی په مذاکراتو کې د خلکو سره مشورو ته بشپړ غوږ ونیسي. په ورته وخت کې د ملي مصالحي عالی شورا هم وایي چې ټاکل شوی د دولت پلاوي به د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره وګوري. نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د قطر له پلازمینې دوهې راستون سوی د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی په کابل کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړې ده. د غپلاوی د شنبه په ورځ له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې د لومړی پړاو خبرو پاړه معلومات ورکړل. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اقشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ته لښونه وکړه چې د دویم پړاو مذاکراتو لپاره د وړاندې د افغانستان د خلکو له مختلفو اقشارو سره سلام مشورې وکړي تر څو په مذاکراتو کې په سمه توګه د غي استازیتوب وسی.
د ملي مصالحي علي شورا وایي چې د افغانستان دولت د سولې مرکزی پلاوی د تیرې چهار شنبې په ورځ دغه شورا لمشر عبد الله سره هم کتلی دي. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي رادیو ته وویل د سلام مشورو په لړ کې ټاکل سوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره هم وګوري.
پراتونکو سورازو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري. ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کې چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت په شریکيږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلام مشورې بل حیات سره کومک وکړي چې په دوه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاس برای ولري.
د تیرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوو یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې. دواړو پلاوو پریکړه کړې چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلام مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي مرستیال د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو طالب پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی. د طالبانو د اعلامې له مخې تر اوسه دغه طالب پلاوی د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د که علی وی خو د افغانستان د دولت له خوا په هیات کې د سولې د ټینګښ لپاره هلې ځلې روان دي، خو په عین وخت کې د هیات په بیلابلو برخو کې د کلونو رئیس د جګړو ډګرونه امداسي تاود دي چې یو بلګې روزګان دی. 15 کاله مخکې وسله وال طالبان د روزګان ولایت ترنکوټ شار تر څنډو راورسېدل او له هغه رئیس افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې عملیات کوي چې تر اوسه د چارواکو په خبره او د عیني شاهدانو په وینا کوم څرګند پرمختګ ظاهر نه ښکاري. د ترنکوټ شاوخوا وضعیت اوس څنګه دی؟ دغه سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت ورغلی او راپور یې چمتو کړی.
دا په ترنکوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه ده. د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دغه جګړې په دغه ولایت کې اوس 15 کاله پوره کیږي. د دې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو بې ځای شوي او اوس د ترنکوټ ښار په نورو برخو کې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. نعمت الله د مرکز ترنکوټ اړوند بردي سیمې اوسیدونکي دي. شاوخوا 15 کاله مخکې سیمه د طالبانو لاس ته ولوېده. نوموړي د هغه زرګونه کسانو له جملې څخه دي چې جګړو له خپلو سیمو کډه کېدو تاړ کړي او له تیرو 15 کلونو راهیسې خپلو سیمو ته د ستنېدو په تمه په ترنکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې شپې او ورځې تېروي.
طالب په داسره کې وو، طالبان بخشي کې وو، په دا غړي باندې رااله ماده مجد چې عام یا تر څر درول پر هغه باندې درې پیره وکړل. مجد چې مراول وو اتر څر مراوسو طالبان واس می نه خپلار دا بل راځه تیار ورته باندې کړل. و دا لوی بمانه دار دی، بمانه پر وګرځول ولاکه در پنده کار سپاکه مکیزه د پیراره. طالبان و زمو دار ورسو دی دا دې د دې په پزاو کې کمربند زده ته د مخ کمربند مازه
ابردا د ترنکوټ شار شمال ویدیسته په 10 کیلومتري کې پروت ده. نعمت الله ازادي راډیو ته ویل ځکه سیمې ته نزي چې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي او د نشوتو ډګر دی. د نموړي په وینا د ورځې حالت حکومتي ځواکونه عملیات کوي او د خلکو کورونه نړوي او د شپې بیرته طالبانو ته پرېږدي. پاولس جرګه کې د ورزګان د خلکو استاذي بسم الله جان محمدي بیا ازادي راوړی ته ویل
په سل کې 1500 خاله د طالب پلاس کې د 1500 لاره حکومت پلاس کې نوسته تما ته دا وشه یو ولایت په 2 کیلومتر کې هغه طالبان وته ناش نو د ټول ولسوالۍ ته څو شي دا تشکیل پلاس پرانه شي دا خالي په دې سره کله شي دا د دې په وخت کې شي او زه خاط ستات وایم چې د ودو پولیس د ودو تشکیل نو سره تلوازه د 200 کاسه تشکیل دی و څه تنظیم کاخه موجود دی هغه هم د کندې ته ورکړي دي. زما د جراوت کندک 800 کاسه دي اته شپته کاسه ګوډ ورون اشپاز د ګوډ پوری والا نه جناس پولیس یو ور ما شراوځي د 500 کاسه دی اته 10 شاس چې نه ودی په دی وایم خبازي په دی بسرګ نه پټو پر واقعیت بسرګ نه پټو په دی وزیر جی په خبازي پدې داخلا وزیرم خبرې پدې راځي صاحب جمهورم خبرې
پاترین کوټ کې یو شمیر هغه سرتیری چې د دې شهر د ساتلو لپاره د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړی کرښه کې پراته دي وای افغان امنیتي ځواکونو طالبان د ترنکوټ د شهر لڅوندو پر شا کړی، خو وای هغه مره هم نه دي لکه څومره چورتاړ تیا ده. د ترنکوټ شهر شمال ختیسته په نچین سیمه کې د جګړې د لومړی کرښې څو سرتیرو ازادي راډیو ته داسې وویل.
اسمانو مال آزاد اخلاقی دی د کترخانی زمنده د کمربند وسدونکې ودلیت متاکو زفاده چې دلته کار شروع شي چې پر وخت باندې کومه کوشتراسي او د میماتو د بل کار بدغه وکي نو بس خیر خیرات بیا به نه پلیس هغه منتقال لکې نه به خوږیږي نه به ولار کیږي د چیرې ور لکه وچ په بدن کې مو یو ساس کې ویني يم منتقانه ور د کوچلر ډیر مواسف خپل په شخصي شان مجدای د وطن دی پاکو د وطن ساتنه کو سر مو در وطن قربان.
زمانم خدای دادې دلته پلور په دغه پوسټه کې دا سني یو کار کبو کیږي چې وس پر دغه صحابانی پاته دی د چیستا د پولیسو د رسمي پولیسو د ګای ماشونه پر وښنی ګای اشا پر وښنی وسم چې دغه کمربند خلکو ساتل دي د مردمی خرجش شادل دي ساتل دي ګرد پوسټه د د پښک پرتی دي خپل میمات خپل په جواب مرانیسو ټانګان جوړ دغه پوسټه چې سکوت یو کې باروي پوسټه یو لږه نه کومه په پوسټه کې دریو څلور کسه ناشته.
د جګړې په لومړی کرښه کې د سرتیرو د مهماتو د کموالي او پر وخت د نه رسېدو ستونزمې د اورزګان لوالي محمد عمر شیرزاد سره شریک کړه. هغه ویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له اړوند امنیتي او دفاعي ادارو په ښه توګه اکمالیږي او د هغوی د ملاتړ لپاره کافي مهمات او امکانات په دې ولایت کې موجود دي. نوموړي دا هم مراد کړه چې د اورزګان 90% خاوره د طالبانو سره وي او ادعا یې وکړه چې د اورزګان زیاته برخه خاوره د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ده. د اورزګان والی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی په دې لاټه کې دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راولي او خلکو ته په کښې کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. شاغلی شیرزاد د خیالي پولیسو او اداري فساد شتون په دې ولایت کې د نامنیو د ولایت په توګه ومنه، خو یې ویل دوی د خیالي پولیسو زیات تشکیلات له منځه وړي او پر نورو هم کار کوي چې د ده په وینا ورسره به په ترینکوټ کې امنیتي ساحه هم پراخه سي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ دغه محاصره ښار ته افغان دولت اوس مهال اکمالات د کامیر تایری له لارې کوي. د ترینکوټ تر څنګ د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ هم وسلوالو طالبانو له تیرو 5 کلونو راهیسې محاصره کړي دي او غځېدلې لارې ورته تړلې دي او ټولو ولسوالۍ ته افغان دولت اکمالات د هوا له لارې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ خلاص د راډیو اوري اوس په ورسو اسلام آباد ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه نسوي دي. علي وزیر د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې پولیسو ونیو. له پاکستانه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ځلان یوسفزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
وزیر زخمی پختون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلی د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتاری پر ضد د دسمبر په 13مه د پاکستان له لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلی غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر در اخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی او نن دا مظاهره په مردان کې وکړه او وګورو چې دې څه کوي. که فرض کړئ وزیر رها نکړې شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنه نوموړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 6 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچه دایر شوی ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ پلویانو احتجاج وکړو او وی ویل چې دوی د خپل حکومت لپاره پر امنه تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړ، دا ستایې کړ، دا ظلم یو سره کړ، دا و ارزو شي د پی ټی ایم ملګری کیم زوادی ظلم جوتای او سره کېږي او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد ناری وهلې او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14مه باندې د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20مه باندې د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډې.
ورځو امریکا متحده ایالاتو ته چیرې چې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل شوی دی. دا واکسین موډرنا کمپنۍ جوړ کړی او یوه ځانګړتیا یې دا ده چې د فایزر او بیو انټیک د واکسین په څیر د ساتنې لپاره ډیر ساړه ځای ته اړتیا نه لري. له همدې کبله د افغانستان په څیر ډیر هیوادونه غواړي چې د موډرنا واکسین وارد کړي. په دې اړه نور تفصیل عصمت سالوان راکوي.
د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې پرون جمعه د موډرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه اونۍ کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو این ټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو موډرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور لمخې امریکایي چارواکي وایي د مودرنا نږدې 5 میلیونه ډوز واکسین د متحدو ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دي. د خبرو شویو اسنادو پر اساس مودرنا واکسین تر 15 سلنې پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دي. پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټې غړیو اجازه ورکړه چې دا واکسین د هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 18 ډیر دي ورکړل شي. تیرونه په امریکا کې د فایزر او بیو ان ټی کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبه په ورځ په امریکا کې دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو ان ټی له واکسین سره د مودرنا د واکسین یو لوی توپیر دا دی چې د مودرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي، خو د فایزر او بیو ان ټیک واکسین باید د سانتیګراد په منفی 80 درجه کې وساتل شي او دا مسأله د دې سبب کېږي چې لري ځایونو ته دغه واکسین په وړلو کې ستونزې پېښې شي. د کورونا له کبله د امریکا په متحدو ایالاتونو کې څه باندې 3,00,000 تنه مړه شوي دي. پرون د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د وخت انتقال د ټیم غړي ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ دا واکسین وکړي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس ننسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې راتلونکی کال به د مودرنا شرکت واکسین وارد کړي او په لومړي پړاو کې به د نورو هیوادونو په شان طبي عملیې او زړو کسانو ته ورکړي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا
لا ریاکشن د هغې هوځه
یي حکومت دینه واره
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه
چې کان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماشم تر 2 بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنه ویاب د افم پر 3.15 په ټول افغانستان کې صفوزه اوریدلې سي. د غرس اک د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې د ازادي رادیو ویب سټ ورسي او راپورونه مو ولولي او هم کولای سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم تکرار واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم سته. اوس دمګړې به یو مرکه په ګډه سره وورو. په هلمند کې یو مدني ټولنې د ازادي رادیو د وژلسي خبريال محمد الیاس تایید قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د پایوند مدني ټولنې غړو نن په لشکرګاه کې وویل چې په دې قضیه کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو او اعترافاتو موضوع دوی ته د قناعت وړ نه ده. سلام محمد صالح د ټولنې لمشر برکت الله سرشار سره د مرکه په پایل کې پښتنه وکړه چې دوی په لشکرګاه کې په خپل نننۍ غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه مطرح کړه.
موږ نن په هلمند کې د شهید محمد الیاس دایی د شهادت د قضیه د هر اړخیز چړنې غوښتنه وکړه او د دې قضیه هغه اصلي عاملین چې دی په اصلاح دغه پیښه هغه تراهان چې دی دغه د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه وکړه او د دې سر ترڅنګ مو په هلمند او ټوله هیواد کې د خبري اعلانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه وکړه. دا چې هلمند یو لن امن ولایتونو نه دی، دلته زموږ خبري اعلان په ډیرو سختو شرایطو کې د ټولنې هغه واقعیتونه راټولوي او هغوی ته انعکاس ورکوي، اما د دولت څخه بهر او په دولت کې داخل بازی کړي او اشخاص داسې ست چې د خبري اعلانو ژوند ته غوښنه متوجه کړي دي، نو په دولت باندې مدار ژغ وکړي چې د دایي صاحب شهادت هغه اصلي عاملین او د خبري اعلانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه مو وکړه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر میاشتې پر 10مه د یو مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خبره کړه چې وایي د بل کس په مرسته دا حمله پلان کړی و. په دې اړه ولې تاسو قناعت ونه کړ؟ یعنی فکر کوي چې نور وضاحت هم ضرورت دی یا نور اقدامات هم باید وسی؟
هغه کسان چې د دلته د ریاست د امنیتي ملي د خواڅ خنیول سوي او غوی په خپل اعترافاتو کې د دای صاحب نوم اخیسته دي یادونه داسې کړي ده. موږ مدني پالانو ته د شهید محمد الیاس دایي کورنۍ ته او هلمندي ولسته دا واضح سوي نه ده. موږ ته قناعت نه دی راکول سوي. موږ په دې باندې قانع نه یو چې دغه کسان به اصلي عاملین د دای صاحب د قضیه وي، نو په دې اساس باندې موږ په دې باندې بسنه نه کوو. کچیر دولت بیا هم موږ دغه غوښتنه ونه مني یا توجه ورته ونه کړي، دوی بیا هم دا وایي چې دغه عاملین د دې موږ دلیل دا دی چې یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب کماندان په دې قضیه سره په تړاو نیولی دی. دوم ځل د رئیس جمهور دوم ویان د واخان نپال ویلی و په یو غونډه کې چې یو شبکه شنه سای سوي د چاغه د دایسې په قتل کې لاس لري، او دریم ځل د پاره داسې یو کس نیول سوي دی چې هغه ته فکر کوم خبرې په خلور کول سوي دي. نو په دې خاطر باندې موږ ته څو ډوله جوابونه ویل سوي دي، موږ کانی نه یو، موږ باور نه یو چې دغه شخص به د دایي صاحب اصلي قاتل وي. فکر کوم اصلي قاتلین به نور وي، نو موږ غوښتنې ده چې باید اصلي قاتلین ونیول سي.
نو ستاسو غوښتنه څه ده چې حکومت او نور اړخونه باید څه اقدامات وکړي د دغه پیښو د مخنیوي لپاره؟
زموږ غوښتنه د مدني پالانو د ولسونو دلته د هلمندي غریب بیچاره ولس غوښتنه ده د دولت څخه چې د شهید محمد الیاس دایي د شهادت اصلي هغه تراهان او قاتلین واغه شبکه چې د دایسه په وجنه کې لاس درلودي هغه دستگیر سي، شناسایي سي او محاکمه سي. دولت باید موږ ملت ته دا قناعت راکړي او موږ باید په دې باندې وپوهیږو چې رښتیا هم د دای صاحب او نور وجلسو خبري اعلانو قاتلین نیول کیږي یعنی ولسوي دي او د محاکمه سول. دا یو، او بل موږ د خبري اعلانو د ژوند خوندیتوب غواړو. مخکې مې وویل چې زموږ په هلمند کې د خبري اعلانو ژوند ته جدي خطر دی، په ډیر سخت شرایطو کې موږ خبري اعلان کار کوي. نو د دولت د خوا څخه موږ د جدي توجه غوښتنه کوو چې د خبري اعلانو ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وشي.
په هلمند کې د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشارو
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
دستانو مخکره دی چی د خبرونی نور برخی تا ورسی جو د افغانستان مخابراتی خدماتو اداره اطرا حقا سرگندوانی بواوری چی وی د بیلا بیلو ارگانونو د سپرشتانی پر بنسرد د پاپ جی پنوم گیم یا لوب پا افغانستان که بندیج د دی اداره د مسئولانو پا خبر دی گیم زوانان او تنکی زوانان لزده کرو لری کردی او تاوتر خوالی تای حدسوی پاپ جی یو دول آنلاین گیم یا لوب دی چی دیره کورانی هم بندی دل غوری. نسیم شفق پا دیر راپورا کوی.
پابجی هغه لوبه یا گیم دی چې یو شمیر ځوانان او تنکی ځوانان ساعتونه پرې بوخت وي.
زمونه علي ده، زموږ د پابجی گیم ډیر خوخي کې او زه د پابجی گیم د خپل ملګري سره شپږو ساعته په ورځ کې وهم. هر ورځ کوم او زه ورسره مصرف یم.
خو اوس د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوي چې د بیلابیلو ادارو د سپارښتنې له مخې پریکړه کړې چې دا لوبه په افغانستان کې بند کړي. د دې ادارې ویان سید شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د ملي شورا د خوانځیو د مدیرانو، ارواپوهانو او کورنیو په غوښتنه د لوبه ډیر ژر بندیږي.
پریکړه وشوه چې تر هغه چې یو جامع او د ګیمونو د تنظیم اړون یو پالیسی جوړیږي دا ګیم به تر هغې پورې بند وي، نو په دغه موده کې به نور ګیمونه هم تشخیصیږي چې کوم جنگی او خشن ذهنیت او همدارز اخلاقي بیلارۍ ته زمینه مساعدوي.
خو ښاغلی شینواری د پابجی لوبې د بندولو دقیقه نیټه په ګوته نه کړه. کورنۍ هم له دې پریکړې هرکلی کوي. عمر خان وایي چې پابجی او ځینو نورو آنلاین لوبو تر ډیره د خوانځیو د زده کوونکو پر زده کړو بد اغیزه کړي.
دا پابجی گیم څه ده؟ دا یو مضر شی ده. تاله کنټرول د درس نه وتلې دي، ډیر یو مضر یو مخرب شی ده. دا څومره زر کیږي دا پابجی په افغانستان کې بند شي چې د موږ او تاسو تعلیم بیا ضعیفه ده، دای بدتره که
په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د پابجی په څیر لوبې سربیره پر دې چې تنکی ځوانان تاوتریخوالي ته هڅوي په فرهنګي او اقتصادي لحاظ هم ډیر زیان لري. د دې وزارت د خبرونو رئیس فضل محمد حسینی ازادي رادیو ته وویل چې د پابجی آنلاین لوبه به سر له نن په افغانستان کې بند شي.
د شاده جوقاف وزارت یو فصل په توګه کړی دا او نن په دې ورځ په اوتو کې به دغه په توګه ټول رسنیو سره شریک شي.
پابجی آنلاین گیم یا لوبه ده چه لوبون که ده الوتکی للاری یو ټاپو کې ښکته کیږي. دوی وسلې او مهمات ترلاسه کوي او له نورو سره جګړه پیلوي. ارواپو خالد حیدری وایي چې ټول آنلاین لوبې په تیره پابجی له تاوتریخوالي ډکه لوبه ده. ذهن نارامه کوي او د هیجان، جسمي کمزورتیا او احساساتي کړنو لامل ګرځي.
د سنو فدی سره ورسیدو نیمایی برخیطه، یعنی په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې له سلام محمد صالح خاور.
په بادغیس ولایت کې د سړک جوړولو د یوې امنیتي شرکت و تنه ساتونکي ظاهرا په خپل منځي نښته کې وژل سوي. چارواکي وایي چې د شرکت څو تنه ساتونکو له طالبانو سره لاس یو کړی وو. والی وایي چې دغه پیښه د اب کمرې ولسوالۍ په 10 کیلومتره کې سوې ده. د پروان ولایت د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې لاس توغندې لګېدلي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه ډګر نن لاس توغندې توغول سوي چې د ډګر په شاوخوا کې لګېدلي. په پیښه کې چاته د ځاني او مالي زیان راپور نه دی ورکول سوی. د کندهار د والی وایان ادعا کوي چې په ارغنداب، پنجوایی، ژړی او ډنډ ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر 150 زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس 12 کسان رسیوي. په هلمند کې یوې مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د واقعي قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشر نن په لشکرګاه کې یوې غونډې ته وویل په دې قضیه کې د یو مشکوک کس نیول کېدو په هلمند کې میش مدني فعالان او خبریالان قانع کړي نه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نشه سوي دي. ارمنستان نن شنبه په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې له آذربایجان سره د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو لپاره 3 ورځنی ملي ماتم پیل کړ. او د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین چې مدرنا شرکت جوړ کړی د استراري کارونې اجازه ورکړه.
له سلام محمد صالح خمنانه دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو د سپورت په مهمو پرمختګونو به مو رحمت الله افغان خبر کی.
د پارکور ټاکنیز سیالۍ نن په هرات ولایت کې ترسره شوې. د هرات ولایت د پارکور فدراسیون رئیس وحید احمد خدابخش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د پارکور لومړنی ټاکنیز سیالۍ دي چې 15 پټو لوبغاړو پکې ګډون کړي. هغه لی خدابخش وایي د دې سیالیو هدف د غوړو لوبغاړو پیژندل او غوړو لوبډلې ته ټاکنه په ګوته سوي. هغه زیاته کړه چې د تنکی ځوانانو په کټګوري کې میرویس حسیني لومړی، فرهاد محمدی دوهم او پیمان درې مقامونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډلې ټاکنیز سیالۍ د غوړو لوبغاړو په ټاکل کې دوه سره پای ته ورسېدې. د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ په پای کې 4 ښځې او 4 نارینه لوبغاړي د باولینګ ملي لوبډلې لپاره وټاکل شول. په دغو سیالیو کې 2 نجونو او 2 هلکانو له مرکز او شمال څخه ګډون کړی و چې 3 ورځې یې دوام وکړ. ټاکل شوی ده چې د 2020 میلادي کال د باولینګ شپږم پړاو سیالۍ د هانګ کانګ په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډله د دویم ځل لپاره په دغو سیالیو کې ګډون کوي. د پاکستان کرکټ لوبډلې کین لاس چټک توپاچونکی محمد عامر په سریلانکا کرکټ لیګ کې تر لوبېدو وروسته له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. هغه ډېر ټیسټ او 10 ورځنی او 15 لوریز لوبې کړې دي او د پاکستان لپاره له لاس راړونو ډک توپ اچونه کړې ده. محمد عامر په خپلو خبرو کې د خپل استعفا لامل په اړه ډېر څه نه دی ویلي، خو یادونه یې وکړه چې د نور په نړیوال کرکټ کې د پاتې کېدو هیله نه لري.
او ستاسو منه سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه سره وورو.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
السلام علیکم. دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د ویټولنې د ملاد تیر حیثیت لري. دا غو شمیرو د مخې چې د افغانستان حکومت وړاندې کوي د افغانستان لنیمای زیات وګړي ځوانان دي، خود افغانستان ځوان قشر لډیرو ګلو ډګ زړه لري او همدې کبلې ډېرې مجبور شوي چې کډه په سر کړی او افغانستان د باندې ووسی. دا په ټوله کې د وطن لپاره خبر نه دی چې ځوان قوې د نورو د خدمت لپاره پردي پیټي په سر ګرځوي، خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوي نه کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي او بل اخره دلته سشته چې یو ځوان پر زړه ونخلوي او لکه